په داسې حال کې چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې تاوتریخوالی او جګړې دوام لري، نن بیا په قطر کې طالب استازي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې خبرې مخ ته وړي. دا هم اوري چې په کابل کې د پاکو اوبو د څښاک د پاکو اوبو کچا په کمیدو ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د امریکا جک پوړې پوځي چارواکي وایي متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي، او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او کانونه هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوړې پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگټن کې د کانګرس استماعي غونډې ته وویل چې تر هغو پورې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا شته چې ترهګر په دې هیواد کې نوي ځپل شوي. امریکایان د اوس لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې خبرې مخ ته وړي، او طالبانو ویلي دي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا دی چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچی وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د عراقچی څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه نیولي او په کلنی ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو بهر باسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر شي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي، او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي. په هاګ کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال راورسته چې کوم جنگي جرمونه شوي، د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي، نو ځکه تحقیقات نه کوي. د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې وایان فادي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
The ICC prosecutor presented a request for the pretrial chamber for
an David the ICC یو څارنواله د محکمې له مشرتابه غوښتیو چې اجازه ورکړي په افغانستان کې د جنایتونو تحقیقات پیل کړي. رئیس هیئت دا پیشنهاد رد کړ او ویل کوم شواهد چې وړاندې شوی دي ګرانه ده چې باور پرې وشي. دا جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی یو څارنوالې فاتو بن سودا 2 کاله وړاندې پیشنهاد کړو چې د افغانستان د جنګي جنایتونو دوسیې د 2003 کال وروسته پرانستل شي او له مشکوکو بهرنیو پوځیانو، افغان ځواکونو او طالبانو د تحقیقات وشي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو ستر بیړۍ چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي هیواد ته عراق ته ناڅاپي سفر کړی. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو، مسو او المونیمو پر صنعت لګیدلې دي. همدارس د ایران د قانونو برخه هم رنغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده. د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان مخکې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و که چیرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي، نو تهران به د پخوا په څیر په لوړه سطحه یورانیم غني کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزې اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیې تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده کړې. تاروکانو به له خپل روسي سیال سر ګلاوروف سره وویني او د څلورو لانجمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخستوک او آرام سمندر کې دا څلور ټاپوګان نیولې وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی دی او دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه روانه ده. او د سویډن د بارنې چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلي. ماسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې ستاکهولم د روسیې دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماتیک لانچه دا وه چې سویډن تور پورې کړ چې روسیه په سویډن کې جاسوسي کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل د سویډن له دوه ډیپلوماټانو غوښتنه شوې چې د روسیې خاوره ترک کړي او موږ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت پر دې پرېکړه خوابدي یو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې ماسکو وروسته تر دې دا پرېکړه کړې چې سویډن د یو روسي ډیپلوماټ ویزا تمدید نه کړه او د ویزې لپاره یې د روسیې د یو بل ډیپلوماټ غوښتن لیک رد کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. له یوې خوا په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې جګړو شدت اخیستی او تاوتریخوالي زیات ملکیان وژري، بل لور ته نن بیا طالب استازي او زلمی خلیلزاد په دوحه کې خبرې کوي. آیا دا وروستی تاوتریخوالی به د خبرو پر دې بهیر اغیز ولري؟
نه، تاثیر به نه وي. په دوه چې جګړه تر اوسه پورې ختم نه ده، هغه په سیاسي لحاظ دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه.
د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچا د کموالي ترڅنګ د څښاک پاکې اوبه هم کمیږي. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم وایي چې د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بستون کې یو شمېر کسان به د روانې اونۍ تر پایلې وټاکل شي.
مرکزی اول او دویم بستونه آزموینه به کمپیوټری آزموینه مرکز کې وخت دلشي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم رو چې تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړي که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخاونني سينو د 2015 کال د اټومي تړون پریکړه به عملی نکړي. دغه راز دا هم ورې چې په بلخ ولایت کې د ناامنیو او په لوی لارو کې د وسلوالو د موجودیت لامل پانګونه زیانمنه شوې ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه اورئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 اوریدلای شي. ډاکټر شوی د چینن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې دوام پیدا کړي. دا سیراپورونه هم خبره شوې ده چې په کابل کې به پرونی بریج چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر غندلې ده د طالبانو او خلیلزاد پر خبرو سیوري وغوړوي. په دې بریج کې د مشکوکو ترهګرو په ګډون لستنه وشل شول او د یو بهرني په ګډون څلیرشتنه چې ټولې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د موسو جزئیات د احمد شیور پر ریپورت کې.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارت مؤسسې چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی بریټ د ماشام خواته پای ته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس سرګند کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبريالان روزي یو بې معنا خشونت دی. جان باست افغان امنیتی ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډیر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې امنیتی ځواکونو 200 ملکان وشغورل.
متاسفانه د ایرویداد به تعداد 5 نفر زموطنان عزیز ما مشهور
لبد مرغ پرې پیشه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړیو پولیسو د یو غړي او ایوې شیز په ګډون شهیدان شوی دي او څلور وشتنه نور چې ټول ملکیان دي ټپیان شوی دي د پولیسو ځانګړیو څوکونو لشه مرغه په مړانې 200 وطنه چې د کاونټر پارک ما سي غړي وو وښورل
اناره نجات داده
پورټه پیانو کې یو بهرنۍ دی او 15 سره بریټ کوونکې په دې حمله کې وژل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا بریټ وغانده او یاغیان تورن کړل چې قصدن د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریدونه کوي جمهور ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سولې غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي نو که دوام ورکړي د حل لاره د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی چپل دي دا ډول بریدونه به په قطر کې د سولې روانې خبري ګډې وډې کړي د متحده ایالاتونو په هارت فورت پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریدونه به اغیزمنې نه کړي
د تاثیر به کوي دوی به دغه خبرې په قوي قچولې وای نو نه تاثیر به نه وي په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده هغه په سیاسي لحاظ کنه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کړي یا بل ورځ زلمی خریزادم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یواز دی و تیرورست ارگان تصفت و فیزنو آیا دب و وین کمی کی؟ آیا دب و جگره ختم کی؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سویل شاهین آزادی را دو تا وویل چنن هم در سولی خبری لامریکایانو سر در سهار لس بجه پیلیشی او در ماس پشین تر دری بجو به دوام بکری په کابل کې روان کال بریدونه کم شوې دي خو د 2019 کال لپیل تر اوسه لښ تر لشه 33 تنه وشل شوې او تر 215 ډیر ټپیان شوې دي
احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې نن په خطر کې د طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلزاد ترمنس خبرې دوام کوي ریپورتونه وایي چې په کابل کې پرونی بریج چې امریکا غندلې ده ښایي د طالبانو خلزاد پر خبرو سیوري وغوړوي ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل خار کې د مزک لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څخاک او به هم کمې دي د دې وزارت د مزک لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبد الناصر شکوري د چهارشنبه پورس ازادي رډیو ته ویل چې د کابل یوازې 13 سلنه خلک د څخاک پاک اوبو ته لاس رسې لري لدې سره یو شمېر کابل خاریان هم شکایت کوي چې د اوبو لنشوالي سره مخ دي نور حال د فیروزي عزیزي پر ریپورت کې ورو
په کابل کې د ګرونو رستونزو سربیره د دغه ښار ډیری اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوبو ته لاسرسی کم دی او هغه هم پاکی نه دی له دې ډلې علي رضا محمد معروف او محمد فیصل وویل
ما د سطح اوبای زیرزمینی
موږ د ځمکې لاندې اوبو په برخه کې لستونزو سره مخ یو کله چې سابا سو اوبو غواړي او نه پاکي وي
مو
په پولی ارتل کې اوسېګو هلته نو وبښته او نه د اوبو لپاره کومه اسانتیاوي له یو رښتونه کورته او بو په وګړم یعنی شل کال کېږي چې په خپل وګو کورته او بوړم
تقریبا مدت
تقریبا څلور کال کېږي چې زموږ خلکو د اوبو په برخه کې لستونزو سره لاس او ګریوان دي د اوبو کمبوت لرو موږ د څښاک لپاره پاکي اوبو نه لرو او بمبۍ یا نل هم نسته
و بمبا و چیزان مسا برما نکند
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو لمخه د اوبو د نجذب سیمو د زیاتې دوه عمله 12 متر مکعب د کابل د اوبو کچه راټیټه شوې ده د دغه وزارت په خبره هر کال تر 2 متر مکعب پورې د اوبو کچه راټیټيږي خو مخکې لدی د دغه وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې د تیر کال په ژمي او د سږ کال په پسرلي کې د ورښتونو لامل د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له 2 مترو نیولې تر 12 مترو لوړ شوې ده خو دوی دا هم ویلي چې دا موضوع هیله بخونکې ده خو د لنډمهالي لپاره نه په اوږد مهال کې دا په داسې حال کې ده چې د آسیا پراختیایي بانک تازه له افغانستان سره په تیره بیا د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د 50 میلیونو ډالرو مرسته کړې تر دې وړاندې هم د جاپان یوې نړیوالې ادارې جایکا او ځینو نورو نړیوالو ادارو د افغانستان د ځمکې لاندې او خلکو ته د څکا د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مرستې کړې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست د معلوماتو له مخې هر کال 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کیږي، خو په مقابل کې بیا 8 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفیږي چې د اوبو د کموالي ستونزه هر کال کال بل ته زیاتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار نیمای زیات اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروندای کابل
شاوخوا 30% د کابل خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري او 80% زیات یې چې خصوصي او شخصي څاګانې لري هغه ککړې دي. زموږ تخنیکی همکارانو چې سروې کړي د ککړتیا لامل یې دا دی چې د سپټیک څاګانو د څښاک د اوبو څاګانو ته نږدې جوړې سوي دي.
چای آشامیده نشان بوده ای بوده.
ښاغلی شکری وایي که د شاتوتو او شاو اروز بندونه جوړ شي له هر یوې په کلنی ډول 1 میلیون متر مکعب د څښاک پاکې اوبه ترې ترلاسه کیدای شي، خو اندېښنه ښیي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېره کارونه د دې لامل شوي چې د کابل په ډېری سیمو کې د ځمکې لاندې خلاوې رامنځته شي چې له امله یې په کم ریختر کچه زلزله هم د سترو ګواښونو ویره شته. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بس کې یو شمېر کسان به د روانې اونۍ تر پیله مشخص شي. د دې کمیسون وین فرید احمد وایي چې په دې کې 15 ولایتي مسؤلین او په مرکزي دفتر کې یو شمېر مسؤلان شامل دي. له ښاغلي فرید احمد سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پروسې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
خوانی د ټاکنو کمیسیون خصوصا د ګمارونو په برخه کې ځینې ستونزې وجود درلوده چې په دغه تعدیل د قانون کې ځینې مدني ټولنو داسې پیشنهاد وکړ چې باید په ځینو چارو کې د موږ همکاري دوی سره باید موجود ولري موجود وي. نو دغه پر بنسټ په درویشتم ماده دغه د تعدیل شوی نوی قانون اول فقره کې داسې لیکل شوی ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه دایمي کارمندان چې دي هغوی باید د آزاد رقابت له طریقه استخدام شي او دغه چارې باید د موږ او د ټاکنو کمیسیون یو اختصاصي طرز العمل کې مشخص شي. نو موږ هغه طرز العمل هم په ګډه امضا کړ، بستونه ټول بستونه اعلان شوي دي، شارلس مرحله تکمیل ده او تملدو چې دغه نشته ورځو کې دوی هغه ځینی ولایتي او ځینی مرکزی اول او دویم بستونه آزموینه د کمیسیون دغه کمپیوټري آزموینه مرکز کې واخیستل شي او ان شاء الله تاسو ته چې کله چې کمیټری آزموینه اخلو هغه نتیجه هم هغه رقم معلومیږي، بیا پس له هغې هغه د تقریری یا بل مرحله د آزموینه ده چې هغه هم انشاءالله اسکیجول کیږي زر تر زره دا بشپړ کیږي.
د کسانو په ګمارنه کې ولې دونه ځنډ رامنځته شو؟
څه چې د موږ لخوا مربوط کیږي موږ هغه تخنیکي آسانتیا او برابرو اصلي پروسه او رهبری خپل د تاکونو د محترم کمیسیون پلاس کړي چې موږ ته مربوط کیږي په هغه کې هیڅ ځان منصب در اغلې هر پروسه د موږ همکاران شپې تر نوښته پورې کار کوي او اوس هم هر وخت یعنی رخصتي او غیر رخصتي هغه یوونه چې رخصتي او په هغه کې د موږ همکاران شپه ورځ ته کار وکړ تر څو چې دا ځینی هغه شارلست پروسه تسهیل کړي چې دوی هغه پروسه تکمیل کړي او په زمين کې د آزموینه ماده متصویل چې ان شاء الله دغه څو ورځو کې اخستل کیږي.
څو ورځې دقیق ویل شي
تر اول دغه د نوې ونې ان شاء الله دغه نتیجه معلومیږي او ان شاء الله تاسو خبرې
کوم ولایتونه دي دا کرشته ولایتونه په اړه ته وي
هغه تعداد د بستونه کوم چې ما ته معلوم دی یوازې 15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزی بستونه دي. هغه ولایتونه
دغه ولایتونه چې دي په کوم ولایتونو کې دي؟
پنځلس ولایتونه دي. هغه ولایت مشخص اوس ما سره نشته، تاسو وایئ زه هغه لیست تاسو ته درلیږم. خو یعنی هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود، هغه ټول هغه مخکنی چارې چې اعلان دي، شار لیست دي، دغه ټول پروسه ختم دي انشاءالله، او یوازې امتحان ده چې انشاءالله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي.
څومره شفاف وي دغه ازموینه؟
همدغه ما چې وویلې چې هغه تعدیل د قانون کې همدغه د شفافیت د هغه تخنیکي چارې موږ ته سپارل شوی ده. تاسو پوهیږئ چې
یعنې ډاډ ورکولی شئ چې وړ کسان به لاره پیدا کړي؟ بله،
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو کمپیوټري مرکز جوړ کړی. هغه د دغه نه د درخواست چې خلک کوي د هغه نه نیولی تر ازموینه پورې مداخله انساني مداخله کې هیڅ نشته، ځکه موږ شفافیت ان شاء الله چې فلسفه تضمین وي او به تاسو ان شاء الله نتیجه مینه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کمبوت بس کې یو شمیر کسانو د ګمارلو په اړه مو د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو د کمیسیون د ویان فرید احمد څرګندونه واوریدې. له ملالی بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
یو شمیر نړیوال ورستنوی په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حمله ته کتل دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی، د کابل په زړه کې هدف وګرځول شو. د ورځپاڼې په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبه له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وایي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادی ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسی کېدای. د کاونټر پارت موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمیر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان ښځو خبرداری ورکړی چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي ښځې اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادي ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونی حملې په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حمله مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارت په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن یولس بجې او څلوېښت دقیقې ځانمرګې بریدګر پیل کړ او تر چاودنې وروسته ډزې هم وسوې. حمله شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر یو نیم سل زیات کسان د حملې له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس اید لخوا تمویلیږي او په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړه که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخاونه نیسي، د 2015 کال د اټومي تړون پریکړه به عملی نکړي. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتو یو چارواکي ویلي دي چې په لنډ اتون کې به پر ایران نور بندیزونه هم ولګول شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر اورو.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لا اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی دا اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیځ چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحد ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ، دا مسله به له نږدې وڅارو، موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرون وویل موږ او روسیه هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو د ژمنې اعلان کړی و خو څه اقدام یې نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالاتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو د ژمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دي چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلیزو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداري ورکړه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په شمال سن کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړي نمبر لوی لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې سطحه کمه شوې ده. دوی وایي په دغو لویو لارو وسروال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو سوداګریزو توکو په تیښته کې هم لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زیپ له بلخ رپورټ لري.
په شمال ځون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کمه شوې ده. په شمال ځون کې د سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لویو لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لیږد په کاروانونو د ناپیژند وسلوالو حملې سبب شوې چې د پانګونې کچه کمه کړي. سمی وویل چې اکثرا له حیرتان واقعنی تجارتی بنادر وسخه وارد شوی توکي د مزار جوزجان له لوی لارې انتقالي کی چې د نامنې لواچه وستوال مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګری ستوکي تختولي هم دي. خاغلی قاسمی زیاته کړه نامنی سبب شوی چې د پنګونې کچه کمه شي. د بلخ لوی لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنۍ له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناک دي او ملي سوداګر دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالیږد کم کړی دی. مسؤلان وایي چې طالبان په نام نسیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لویو لارو کې د شته نامنیو په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولتزاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نامنۍ په دلیل د حیرتان واقعنی بندر ترمنځ په لویو لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري. د سیمه نام نه دی او دا لمو لپاره ډیر خطرناک دی. لام د حمله موږ نه شو کولای چې خپل مواد انتقال کړو تا د بسلوال ټانکرې سوځي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لوی لارو کې د نامنۍ په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لوی لارې د تصفیې په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در یک استقامت شورای لمبریه که جوزجان مزار شریف آغاز شوه.
د مزار جوزجان په لویه لار کې تصفیوي عملیات سبا پیلیږي تر څو سوداګري ستوکي له تهدید څخه مسؤون شي. د سوداګرو اندېښنه پر ځای ده د بلخ په لویو لارو کې مخالفینو فعالیت درلود. موږ په ځینو سیمو کې وسلوال وځپل. یوازې بلخ نه دی چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې د پانګونې د کچې د کموالي سبب شوی، بلکې د کندوز، کابل او کابل کندهار په لویو لارو هم د مخالفینو حملې سبب شوي چې د سوداګریزو بنادرو له لارې د توکو رالیږد کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د باج اخیستنې او د نفتي توکو د ټاکرو د سوځولو موضوع رد کړې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو نس پروګرامونه خبريږي. د غراس په خوست کې د برېښنا د لیک د مسلې پر هم ریپورت لرو، خو اوس اتنی مې بجې شوې دي. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوړې پوزي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه د تړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنی چارو وزارت مرسال عباس رخچی وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې خپل خاورې افغان کډوال وباسي. په حق کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2002 کال وروسته چې کوم جنگي جرمونه شوي دي، د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي، نو ځکه تحقیقات نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوی بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. او د جاپان د بهرنی چارو وزیر تارو کانونن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې پړه خبرې کوي. د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان چارواکو یاد ولایت ته د برېښنا د لیک په برخه کې خپلې کړې شمنې نه دی عملي کړي. د هغوی په وینا د درې کال کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا اتو میاشتو کې د برېښنا د لیک خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ شوي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې په نږدې وختونو کې به د خوست 15,000 کورنیو ته برېښنا ورکړ شي او دوی هڅه کوي چې د برېښنا د لیک پروګرام ټولو سیمو ته وغځوي. له خوست په زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خو د برېښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برېښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برېښنا نه دی برخمن شوی.
برقي انټرنیټ ته ضرورت دی، پبریکو کی ضرورت دی، د خلکو پکورو کی ورته ضرورت دی. خو متاسفانه چې مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغه نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برق په اتو میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. نو له چارواکو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې څومره زر چې کیدای شي هوا په ګرمي دوده خوستوالو ته برق ورسوي.
یو بل خوسته ځوان جاوید خان وایي چې افغان حکومت خوسته د برېښنا د غزولو په ژمنه کې پاتې راغلی او تر دې وروسته باید د برېښنا په لیږد او ویش کې ځنډ ونه شي.
خوست کې د برق د غزولو موضوع چې د ډېر وخت راهیسې ادامه لري او کومې وعدې چې چارواکو کړي وي چې په دومره موده کې به رارسیږي، تر اوسه پورې هغه وخت پوره شوی دی، اما د برق کار بشپړ شوی نه ده. د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې څومره زر چې کېږي خوست ته برق وصل کړي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برېښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد زی وایي
کوم پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د سو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برېښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه شمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست بل برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې تڼیو ګربزو لکڼو تریزیو باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والي حریم فیدی وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاوو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړې دي. نو انشاء الله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي که چیرې یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. کتونکي په دې باور دي چې د کارخانو او فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د بیکارۍ موجوده کچه راټیټه شي بلکې د خلکو او دولت اقتصاد به هم ورسره پیاوړی شي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول د ته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله خودلی چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چوپتیا یې سکوتې او د درېمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون وهل ډبول او ده ته ځوران ورکړ، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې دی او مزنون نه په دې باندې اعتراف ولې چې ګویا زه کولای سم د دې د ضرورتونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کم او یا زه کوای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم و وکړم نو په دې اساس باندې هیڅ نه و توجه نه د کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي او نه د یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غیغه صحی هغه وژغوري د قابل د توجه نه د په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د روح ته رسول که په دې خپل د دې په جسم باندې د درد او روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د دې روحي جسم چې مثال بل څوک د دې ورور د پلار یا بچای نسیالتي وي چې ترغو دای اعتراف او اقرار وکي چې ترغو پرې د معذف کس خپل چیړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې ترغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایات جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو دغه په پرتله ښه قوانین جوړ زده راحت په خاطر او د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې ومندلې د دې شکنجو غوتنیونه دولت د خپل د افغانستان دولت دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه وکړل بل آخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو چې خوشبختانه د دې کمیسون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، دغه نه ویډیو تصویر اخلي. اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر وړاندې کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري. یعنی هیڅ نوع مخاصم ګروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس بله درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطري له نظره هیڅ نوع توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د سماوار تاریخچه چیرې رسیږي؟
تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماوار ته د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډېر پخوانه رواج و.
سماوار فرهنګي ارزښت څه دی؟
خدای دې وکړي موږ په لرو قبل هغه دا ټول راتل بل تبو جوړي کړو. هغه ستر کې ماما وخت یې دی وسم په کډنه ماغه سي نو د ته بشراغ لغون بل ته ډاله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څخلو په حق لا څوي. د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو. په کابل کې ځینې پخوانی او سماوارو ته هم ورزو. زه وږم جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافینوم اوریدلی وي. که هم سماوار له عادی وسپنې څخه رغیږي، خو دا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بې شمېرې کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه، د سماوار ځانګړې شیشه یي سرې او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کیښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کیدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زوړ نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو پخولو د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چیښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به یې. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشۍ د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصه خوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به یې په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته واده ده په یوه زړه و په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته، واده خلا اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شاغانیو یا به په شل اغانیو. اوس خو واده په څلو شل اغانی ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې اغانی په څلور اغانی به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. پنجي کله تمامې دي؟
تاسو ویل چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یو پنجي نه، په روپۍ به و چای. په یو روپۍ به و. په خو پنځان به واده کړه، ورځ به یې میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دي. اوس واده زو په یو د خدمې پر خلاصې سره ولات د خدمې خلاصې.
یعنی یو چای راکا چای په اورو پیو،
په یو اور پیو. تاسو به په ګلاس کې ورواچولې، موږ به یې ملالو. ته به خپل چای نه کوو، هغه پیسې واخستلې. دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې واده ولې نه کړې. اوس خو نارې دې پیسې ورته سړی درته درول دي په دروازه کې. چې از ما پیسې راکا واده د سوجي و خو لږه سو سوی راکه واده ولې نه راکه.
د کابل سیدونکي احمد جان هغه څوک دی، دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري. له دې سره خبرې کوو.
پنځه لس کاله بکی زاد ما هغه د چار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته ترام، ځکه چې دوی په خوانی سیستم باندې چای نه کی پخې.
یعنی د سماوات د چای لپاره نه، د چای نه کی لپاره راځي.
بله، او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي. او د خوانی خلک دی ګور دیګې یو ګور سیستم یو ګور ټول په مغه سپپانی سیستم باندې چاینا کې کې پخی او خمد دار
بله مونږ او تاسو ګور خو شروع پخو کنه
او لګنه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لګنه مزدار دی مثلا
بله مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخی کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک کوي مونږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی
یو بل تن چې ډېر ستړی ښکاري اوس دلته د سماوات روان ده د ښکاري چې له لرې لارې څخه راغلی ده کېدای شي خپل نوم راته ووایې
نوم یې جان آغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي نه راغلو سروبي د ولسوالۍ نه دې خوا د مایانو هوټل نه سي دي
سروبي کې مایان وه بیا چې راغلی په لاره په لسګونو نورو هوټلونه ته راغلی مستقیم دې سماوات ته دا ولې
دا خو ما ډېر مخکینی دي دې سماوات په کړې نه مخکینی دي مونږ خدای دې وبه کړي مونږ پلرو قبلګه او دا ټول راتل بل ته مونږ جوړې کړو امغه سره کوم ماما وخیاری کې وسم پکې دنه ماغه سي
ته له پلار سره راتللې مو شوم وي وسې د تراغ للی څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
یا ډېر خاطرې تر په یغه خدای دې پکې دنه هغه وخت به چې راغلو نو دته به چراغ لغون بل ته ډاله ناس تو وطن هلس پنګيري باندې ناس تو مونږ بل تور سره ناس تو بس دوی به دا ډوړې راو چې نکی راو کتل ماتولم په خوړل بم ا خاطرې خو به سغه میدان صدا خواغه خل نسته دغه مشران نسته دغه لا دغه ځای کې بناستو دغه ته بس ناستو دا سپینګيري بناستو هغه سپینګيري هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو ته پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مال سو گیا روپے ورکے سو پنجر پے ورکے بیا سو
سمرا دا نوست کسان تا سره خرابیا کی خدای کی
دادی خلک دی چا اسکو دل تا کال وا شو چا اسکو
ای چای دی ویل تا چراس دا سماوات چا چای در کی
چا اسکو
بیا پیسې در مخلی
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلې شوې ده په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي له چای قهوه او نورو سره قیلون هم پکې څښي د کابل په نوي ښار کې د یوې کافي ورور پرنیزو او له نهه ویشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
پخوانی سماوتونه او بدل سي په چاینا کې او قیلون دا چاینا باندې بدل سي او پرنیکونه دي تیار پرنیکونه دي په دې باندې غاځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس سره ده حالات هم دا سره راغله پخوانی شهر اوس نه پاتې خلک تقاضا هم دغه ده ولا داسې یو وخت شراب سی ده موږ خپل دی په دې حالات کې کوشش کوو چې هماغه پخوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شی ده خلق بل رقم شی دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قیلون ده دغه چای او دغه نه شان دی اوس
دوستانو سماوار لوس پنې څخه جوړ شوی شای دی خدا چې سماوار په وسی مکه د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټولوي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري ځوانان او سپینګری سره ټولیږي په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپل کې خوږی کیسې کوي په دې هله چې او به مو سړی چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندور وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان زدیار په درد او غم کې شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان لکه گل د پریشان په وخت